د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین یو بجاش په لوي تر دوو بجو د خبرونه کې هم زه بنور شاسته سو قربایم مینا او سلامونه می قبول کړي په دې غړې کې درته هفتواره خبرونه د ځوانانو غوړاندې کوو او د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د وروستۍ فیصلې په اړه د اسلام آباد نه تازه حال هم اخلو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده صدی درته وایي
السلام علیکم لمړی د خپلو سرټی کې نن سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لړ کې د الیکشن کمیشن فیصله رد کړي د خیبر پختونخوا په کوهات کې تیر شپه په یو وسوال بل کې دوه پولیسان وژل شوي دي او امریکا وايي په شام کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یو مشر وژل دي د خبرونو تفصیل نن لک سات وړاندې سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لړ کې خپل فیصله واوروله چې پکې د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو د ځنډولو فیصله رد کړي پرون د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ ته د قضیې اوریدنه وکړه او فیصله یې تر نن پورې محفوظه کړې وه دا اوریدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په عدالت کې د پنجاب انتخابات د اکتوبر تر اتمې ځنډولو خلاف په جمع کړل شوې درخواست کېږي ټاکل شوی چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 وشي خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 28 اعلان وکړو چې د پیسو د نشټوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر 8 ځنډوي خو سپریم کورټ په خپل فیصله کې نن ویلي چې الیکشن کمیشن غیر آئینی فیصله کړي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي ک د انتخاباتو د قضیې اوریدو لپاره د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ یعنی فل کورټ جوړ نشو نو داسې سیاسي بحران به رامنځته شي چې ورسره به هیواد کې د پوځي واکمنۍ یا مارشل لا راتلو اندېښنه وي نوموړي د اپریل په 3 د سین صوبې په لاړکانه کې خبریالانو ته وویل ک په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ټاکنو په اړه فیصله د درو تنو پر ځای لوی بنچ وکړي نو نتیجې به بدلی وي
اوس هم وخت شته چې ټول راویښ شو دا زموږ د ټولو پاکستان دی او باید د ټولو رول داسې وي چې په نتیجه کې د ولس ګټه وي د دې هر څه لپاره ضروری ده چې زموږ قاضیان لوی بنچ جوړ کړي
بلاول بټو زرداری دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د 15 کسیزه بنچ ماتې دو باوجود هم د خیبر پختونخوا او پنجاب ټاکنې تر اکتوبر پورې ځنډولو لړ کې د اوریدنې ته دوام ورکړي چې نن یې خپل فیصله واوروله د خیبر پختونخوا په کوهات کې تیر شپه دوه پولیسان وژل شوي دي د کوهات پولیسو رسنیو ته په لیګلي یو بیان کې ویلي دي چې د پولیسانو په تاپو سیمه کې د تراوی پر مهال ډیوټي کوله چې ورباندې نامعلومه وسوالو ډزې وکړي د پیښې ذمواري لا هم چانه د منلې په کوټه کې په ټولګوندي زغونډه کې د جماعت اسلامي او د حق تو تحریک مخکخ مولانا هدایت الرحمن د خوشکېدو غوښتنه شوې ده پرون په کوټه کې جماعت اسلامي ګوند ټولو ګوندونو غونډه رابللې وه په دې موقع په کوټه کې د جماعت اسلامي امیر حافظ نورولی مشال ریډیو ته وویل چې په مولانا هدایت الرحمن بې ځایه مقدمې جوړې شوې ده خو خوش نه شو نو له ټولو ګوندونو سره به په شریکه په کوټه کې پرلت وهي بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی یو ویاند اختر باچا مشال ریډیو ته ویلي چې له حق دو تحریک سره کړې ژمنې به پوره کیږي خو دا کار به وخت اخلي پولیسو مولانا هدایت الرحمن د 2023 کال د جنوري په 14 د بلوچستان په گاوادر کې له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای نیولې بو پولیسو نوموړی د هغه پولیس سرتیري د وژنې په قضیه کې نیولې چې د 2023 کال په دسمبر کې په گاوادر کې د هغه غورزنګ د احتجاج پر مهال وژل شوی وو خو مولانا هدایت الرحمن د پولیس سرتیري په وژنه کې د لاس لرلو تور رد کړی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د امریکا په وس د اپریل په 3 په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش یو مشر وژلې دي دا خبره د امریکا مرکزی کمانډ نن په یو بیان کې کړې د دغه بیان لمخې خالد عید احمد الجبوري په اروپا کې د داعش د حملو منصوبه جوړونکي وو او د داعش ډلې د مشرتابو په جوړښت کې مهم رول وو داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او شام په زیاترو برخو کنټرول لرلو چې وروسته په دواړو هیوادونو کې له ماتې سره مخ شول دا خبرونه
The cat sat on the mat. د مشال ریډیو خبرونه کې درته فرخندا صد د سات خبرونه وړاندې کړل. موږ درته په دې غړی کې هفته وار خبرونه د ځوانانو غږ هم لرو به درابر وو. خو لږ وخت وړاندې د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله ورولې ده او هغه باندې ویلي دي چې په پنجاب کې د پاکستان انتخاباتو کمیشن کومه د صوبایي انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې وه هغه یې دغه فیصله کې ریجیکټ کړې یعنی لغوه کړې ده. په دې موضوع دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. سپریم کورټ دا فیصله څنګه واورول او صحیح ویل؟
سپریم کورٹ لکه څنګه چې تاسو ویل هغه فیصله منسوخ کړي لغوه کړي ده د الیکشن کمیشن، چې الیکشن کمیشن په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه.
ستاسو اواز کړي طاهر خان صاحب؟
ها جی، اوس راځي،
اوس سم شو، مهرباني.
ښه، بیا به خبر شروع کوم چې سپریم کورټ هغه فیصله الیکشن کمیشن د انتخاباتو په پنجاب کې اکتوبر 8 کې دوه هغه فیصله لغوه کړی دا، منسوخ کړی دا، چې صدر مملکت ډاکټر عارف علوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 13 نیټه ټاکل و او الیکشن کمیشن هغه وخت کې دوه دلایل ورکړو، یو خراب امنیت او دویم د پیسو نشټوالی. بیا چې کله انتخابات ملتوی کړی شو د اکتوبر پورې، نو پاکستان تحریک انصاف هغه سپریم کورټ ته رجوع کړی و، یو درخواست دایر کړو، دا غي سو اوریدنې وشوې او نن سپریم کورټ هغه فیصله د صدر مملکت برقرار وساتله چې هغه صحیح و. بل سپریم کورټ په خپل فیصله کې تفصیلات نور روان دي، لیکن په فیصله کې دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن د خپل اختیاراتو څخه تجاوز کړی دی، تیر شوی دی، او سپریم کورټ وایي چې الیکشن کمیشن ته دغه اختیارات نه و، نو غیر آئینی ګام یې اخیستی. پیپل الیکشن کمیشن حکومت ته هم امر کړی دی چې د انتخاباتو لپاره د 21 اربع روپۍ جاری کړي، ځکه چې الیکشن کمیشن دغه هم دلیل ورکړل چې دې سره پیسې نشته. او بیا سپریم کورټ دا خبره هم کړې ده که حکومت پیسې ور نه کړي نو بیا به سپریم کورټ دغه پاړه باندې نور هدایت جاری کړي. یو سپریم کورټ د حکومت ته او الیکشن کمیشن ته د اپریل 13 نه تر د 15 مئی پورې د نوې انتخاباتو کولو حکم هم جاری کړی دی.
سمه ده که مختصر غونت را طاهر خان صاحب وایي چې دغه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو مثلا وا کسام دی اوریدنه کې باغنی، خو د هغه په عالم خبرې اترې شته کنه؟
ګوره، د خیبر پښتونخوا کوم سره دا سو چې گورنر اول په خپل باندې نیټه مقرر کړې و د مئی 13، او وروسته بیا یو خط لیکلې و الیکشن کمیشن ته چې الته د انتخابات تر اکتوبر پورې ملتوي کی. نو په دې کیس کې دواړه صوبې شاملې وې، په د پی ټی آی په درخواست کې خیبر پښتونخوا او پنجاب دواړه، لیکن د دې مختصو چې فیصله نور برخه به روانې دي د فیصله، لیکن د پنجاب چونکه ذکر اول شی نو ذکر د پنجاب ذکر شوی دی. خدا د سماعتیو دا د دوالو صوبو کې د انتخابات د التوا پاړه باندې وو.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، د نور تفصیل لپاره بیا تاسو ته اوریدونکو وامه وردل چې د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوې نیټه لغوه کړې ده. او اوس هم ورزو هفته وار خبرونه د ځوانانو غږ ته د خبرونه تاسو یو وار نیخ پنې غوړېدلې دا وایي درته ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو. کوربه د اسرار لمومن
جنو پنځه سوځول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ستوډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان ته مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې دا
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیرا
د مشل ډیو اردون کو کتن کو ستړي مشي پر دې هله چیرو جوړ بیسي اردون کو لومبه پر دې خبر کو چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کون کې ځوانانو زپلو تاوانونه به سوي. هم پر دې به خبر کو دا پر سال کې دا چې د طالب مبارزه متي الله و ساده محل د طالبانو حکومت په زندان کې دی. پر دې خبرې کو به هم چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د مبارزینو ځوانانو ځپلو تاوانونه څه دي او دغه ازاله بیا څنګه کېدی شي. موږ سره ملمانه دي د کاناډا نه بدني فعاله مسکا نیازی صاحب چې همدا وخت موږ سره د اسکایپ د لارې راغلي. مسکا، ستړي مش خبر پختونخوا لډیر اسماعیل خان د پختون ژغورنې غورزنګ مخکخ علمزی مسجد هم د اسکایپ دلای راغلی. علمزی تاسو هم ډیر ډیر مش سیاتم خره خیر دی. کتون کو ردون کو د خبرولې په روسي برخه کې بیا په کرکټ باندې خبرې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې په روسي کې کوم میچونه وشو په هغه به خبرې کو او پر دې به هم خبرې کو چې کرکټ د ولسونو پرانګ دی کولو کې څه رول لوبول شي. اوس هم راځو لومبۍ موضوع ته. اوریدونکو، په افغانستان کې د قلم لار په نامه د سازمان بنسټ ایښودونکي متی الله ویسال 1400 کالو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه کوله. دغه راز هغه به کلی په کلی، کوڅه په کوڅه باندې ګرځنده کتابتونونه هغه خلکو ته رسول. په دې وروستیو کې هغوی د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه پیل کړې وه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته جینکو پر زده کړو بندیز لګولی دی، نو هغه په دغه لړ کې غونډې کولې د مشرانو سره. نو له 8 مارچ څخه متی الله ویسال د طالبانو په زندان کې دی. طالبانو دا ویلي دي چې هغه یې د مشکوکه فعالیتونو پر سر نیولی دی. نور وضاحت یې بیا نه دی ورکړی. هم پر دې خبرې کوو چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته چې کوم ځوانان دي هغوی مبارزه کوي، هغوی خپلې هلې ځلې مخې ته وړي، نه یوازې د تعلیم دپاره بلکې د سولې دپاره، نورو یو شمېر کارونو دپاره. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ له شاوخوا 15 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې دغه مبارزه مخې ته وړي چې دغه سیمه دې له ماینونو پاک کړل شي، چې کوم لا درکه کسان دي هغه دې ومیندل شي. خو د هغې باوجود تاسو وکتل چې د پی ټی ایم ډېری مخکښان هغه په زندانونو کې دي، لکه حنیف پشتین او داسې نورو. علي وزیر په دې وروستیو کې خوشې شو. علمزی په خپله باندې چې اوس موږ سره پروګرام کې برخه اخلي، هغوی هم جیل تر کړی دی. نو پر دې خبرې کوو چې دغه هلې ځلې، دغه کوم ځپل چې دي د ریاستونو لخوا دغه ځوانانو ته، دغه سیمې ته څومره تاوان رسی، هم پر دې خبرې کوو. مسکا صاحب، لومبی هم تاسو سره ځمه. څنګه چې تاسو واورېدل چې متی الله ویسال دا مهال د طالبانو په زندان کې دی، نو که لومبی پر دغه خپل نظر ورکړي چې ستاسو څه نظر دی په دې اړه باندې.
زه باید دا ووایم چې ویسا د کتاب او قلم خدای خدمتګار دی، او د دا 14 کاله د افغان نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو لپاره یې ډېرې هڅې وکړلې. او دا چې اوس په زندان کې دی، دا په کوم جرم په زندان کې دی؟ صرف په دې چې دوی د تعلیم لپاره غږ اوچت کړی دی. دوی دا چې طالب ځواکونه وایي چې طالبان چې وایي دوی د مشکوک کړنو په وجه زندانی کړی دی، نو دا مشکوک کړنې چې شی دی دا باید واضح شي. مونږ چې متی الله ویسال لیدلی تل مو د زده کړو لپاره په کمپاین لیدلی دی، په هڅو او ظلمو لیدلی دی، کوم بل کار خو پکې نشته دی. او دا چې اوس په سوشل میډیا کې دوی انځورونه خپرېږي له میرمنو سره، له بهرني ځواکونو سره، دا داسې کوم پټ څه نه دي چې دوی خپروي. دا هغه څه دي چې خپله ویسا دا خبر کړی دي، او دوی چې میرمنو سره ناست دي، دوی لپاره ناست دي چې د دوی غږ واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې. نو دا عمل موږ غندو، او دا کار باید زر تر زره فاطمه عمومي او ویساس ته باید له زندانه دوی خوشي کړي. دې ته ورته ویساس سره هغه ځوانان چې بې ګناه په زندان کې دي، صرف ګناه یې دا ده چې د افغان ځوانانو لپاره یې د زده کړو غږ پورته کړی دی، صرف د دې په جرم دی زندانی دا ټول باید خوشی شي.
بوسکا صاحب تاسو دا خبره وکړه چې د ویسا ځنې تصویرونه عکسونه هغه په رسنیو کې خپاره کیږي او څنګه تاسو ویل چې هغه لولاندې ویسا په خپل خپاره کړي دي او هغه چې څنګه تاسو ویل چې هغه هدف دغه خلکو سره د ملاقاتونو همدغه و چې دغلته کې د تعلیم دپاره کار وکړي، نو دغه قسمه پروپاګنډا تاسو چې څه ته اشاره وکړه چې په ناسمه طریقه باندې د هغوی دغه عکسونه خپارېږي په ټولنیزو رسنیو کې، نو څه ګوري چې دا څومره تاوان خبره ده د ویسا دپاره دغه سیمې دپاره، او ستاسو په خیال ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دغه قسمه تصویرونه ویني کله هغوی
دغه تصویرونه خپارول چې دوی تینا یعنی منفی جنبې باندې دی خپروي، دا دومره تاوان ویسا ته نه رسوي، ځکه چې ټول پوهېږي ویسا ولې له بهرنیانو سره کتلی دي، ولې داخل کې له میرمنو سره کتلی دي، له ځوانانو سره کتلی دي، اروپایي ټولنې سره کتلی دي، دا هر څه واضح دي. صرف هدف دا و چې د افغان جنو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، اواز اوچت کړي، دا ټول ته واضح ده. صرف هغه طبقه چې دودی پلوي دي، صرف هغوی ورته جنبه ورکې چې ولا دا خو کار نه دی کړی، دا هغه نه دی کړی، دا هغه نه دی کړی. که چیرته بهرنیانو سره پاک ساخیستلو باندې یو څوک جاسوس کیږي یا یو څوک په دې تورن کیږي چې دوی مشکوکې کړنې کوي، نو طالب چارواکي هم لګیا دي له بهرنیانو سره ملاقاتونه کوي، دوی سره انځورونه اخلي او انځورونه خپروي، نو دوی خپلو دې کارونو ته څه وایي؟ تر دې خو یعنی جاسوس خو بیا دوی شول، هغه مشکوکې کړنې چې دوی وایي چې ویسا یې کوي خو دوی کوي، نو که په دغه رقم وي او که چیرې دغسې ادامه ومومي، نو دا په دې معنا ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دب کړي. دوی غواړي په دې کار باندې ځوانان وویروي تر څو غږ اوچت نه کړي، چې دا امکان نه لري، ځکه چې اوس افغان ځوانانو کې دا هیڅ ویښ شوی دی چې باید د زده کړو لپاره خپل آواز وکړي.
سمه په فیسبوک باندې هم یو شمیره څرګندوج راغلی د علم کور په نامه لیکي چې ریاست حق لري چې څوک قانون ماتوي هغه ونیسي. دغه سي سرتاج ننګهاري، سید محمد او دسي زنورو ملګرو هم دغه څرګندونې کړي دي. البزیب تاسو سره زو، تاسو متی الله ویسا څومره پیژنئ، دغه د کار نه څومره خبر استی، او بیا د هغه دغه نیورې ته څنګه ګوري؟ او دلته چې یو کس په دې فیسبوک باندې لیکلی دي چې د ریاست کار دا وي چې څوک غیر قانوني کار کوي چې هغه ونیسي، تاسو څه وایئ؟ ډېره مننه.
اول خبره چې د مت الله باره کې خبره خدا ته ما خپل ذاتي طور ته علم نه و د چې کوم فعالیت په دغه والا سره، خو چې کله دغه د نیولې خبر مخکې ته راغی، نو بیا لکه څنګه دلته موږ په سکتور هم داسې وایلیشن کیږي په دا باندې کار کوو، خو بیا خصوصي توګه چې داسې څوک د انساني حقوقو دپاره آواز اوچتوي، نو په باندې خصوصي هم نظر ساتو. دا خالی دانا چې مت الله بلکې یو بل زموږ ملګری و په کندهار کې، دا اوس هم نیولې دی، نورال کلیوال نامه ده، نو هغه هم تقریبا دغه پنځلس داسې ورځې دی کېږي چې تر اوسه پورې عدالت ته محکما ته پیش کړی دی، تر اوسه پورې تور معلوم دی چې کوم بنیاد نیولې دی. خو بهرحال دا چې کوم دا نیول کېږي، اصل شی مسله دغه ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې دوی ځان په دا نه کوي خبر چې دوی اوس په واک باندې دي، دوی اوس په جنگ کې نه دي، او د جنگ په نظر به د هر شي ته ګوري، او چې د څه شي خبره چې ورته کوي چې هغه د دغه هېواد دپاره ایون د دوی دپاره هم د ګټې باندې به تمامېږي، په فایده به تمامېږي، هغه شی هم دوی داسې شمېري چې که چېرې دا موږ ته څوک حکم راکوي، نو دغه قسمه د دوی دغه رویه ده. نو دغې بنیاد دی چې یعنی دا خبره د هر چا طرفه نه اوس ډېره څرګنده شوله، دا خبره واضحه شوله چې یو انسان چې د تعلیم دپاره هلته کار کوي لګیا ده، او آ دومره لوی یو قسم تبتولی چې څومره لوی مقصد دی چې هغې لپاره کار کوي، هغې خلکو دپاره دغه زمینه برابروي، خو دوی هغه چیز هم داسې شمېروي چې کله دغه یو زموږ برخلاف یو چیز لګیا. خو بهرحال یا هم ګوره چې دا سم خلک دا وایي چې نه د حکومت خو دا کار دی چې هغه خو داسې څوک هم چې چا باندې شک وي یا څه تور وي چې نو هغه راونیسي، بالکل راودی نه شي. خو آیا حکومت تر اوسه پورا څه قانون هم لري که نه لري؟ قانون کې خو په هر غټ دوی د اسلام خبره کوي، نو اسلام خو تاسو ته به پته وي چې اسلام دومره حد پاره چې یو ډېر لوی جرم وشي هم یعنی هغه خبره زه په الفاظ یاده کول نه غواړم چې کوم جرم خبره درته کوم خو ډېر لوی جرم چې هم وشي یک دپاره هم څلور گواهان غواړي هغه څلور گواهان به یعنی ډېر واضح توګه بیا گواهی په ورکوي او دغه رنګه به ثبوت باندې دا ثابت کیږي او په یو عدالت په وړاندې به قاضي ته مخامخ کیږي او هغه به دغه فیصله کوي چې آیا دا سړی به دا تور ککړ دی که نه. دا ورته غول چې کوم دي دا زه په اسلام کې روا دي نه چې کومه دا په عام نور دنیا په قانونونو کې روا دي دا چې کوم لګیا دي دا بالکل بدماشي ده او دا د هیڅ هم د انسانیت سره د اسلام سره د شریعت سره هیڅ تړون نه خوري او دوی ته پکار دغه دي چې دوی دغه زر تر زره خوشې کړي او که چېرې څه حقیقت لري د دوی الزامونه نو څه قانون ته یې وړاندې کړي او دغه چې ټوله دنیا وویلي چې مطلب دغه تور دی ته او دغه دا ثبوت دی موږ هم ووي نو دغه داسې به نه ښکاري چې موږ هم سپورټ نه شو کولی.
سمه مسکا صاحبه اوس همدې ته راځو چې تاسو خپله هم په کینیډا کې استئ تاسې د افغانستان ملي ټلویزیون کې نتا کوئ دغلته کې تاسو مدني فعالیت کوو مبارزه هم کوله د بشري حقونو لپاره لګیا وئ اوس دا دی په کینیډا کې استئ نو څه ګوري چې دغسې په ریاستونو لخوا د خلکو ځپل د ځوانانو ځپل د هغوی ویرول او بیا د هغوی خاموشه کیدل یا هیوادونه پرېښودل دا څومره په تاوان تمامیږي دغه ټولنې لپاره؟
اول خو زه باید دا ووایم چې هر حکومت یا هر دولت چې وي دوی د دغسې نیولو لپاره باید دوی خپل ستراتیژي ولري. یو کس چې نیسي په کوم دلیل نیسي څلور پنځه ورځې وشوې چې ویسا په بند کې دی تر اوسه پورې دوی دا وضاحت نه دی ورکړی دی چې وسا څه کړي چې دا په بند کې دی په کوم جرم باندې دوی بند کې دی دا بند کې دی که نه دا باید واضح شي. او دا چې د ویسا په څیر ځوانان چې د علم او پوهې لپاره غږ اوچتوي دوی په بند کې اچول کیږي دا په دې معنا ده چې د ځوانانو غږ بندول دوی بندول غواړي چې دا امکان نه لري. او لکه څنګه چې تاسو وویلې چې ویسا په بند کې دی اما وګوري یو ویسا په بند کې دی په زرهاو ویساګان اوچت شوي دي د سوشل میډیا له لارې د ویسا لپاره ازادي غواړي د ویسا لپاره غږ اوچتوي که ویسا د افغان ځوانانو لپاره غږ اوچت کړی اوس ټول ځوانان د ویسا لپاره غږ اوچتوي. د یو ویسا په بند اچولو کې دوی نشي کولی چې زموږ آوازونه خپ کی. نو که چیرته دوی داسې ادامه ورکړي دا واضح ده چې اوس هم افغانستان نه ټول هغه کادرونه چې وو هغه تللي بهر ملکونو کې بهر ملکونو کې میشې دي اما بهر ملکونو کې د افغانستان لپاره مبارزه کوي دوی چې څومره وکړي نشي کولی چې د ځوانانو غږ دب کړي خو صرف څومره تاوان چې د دوی پراتک سره افغانستان ته اوښتی دی تر دې به ډېر نور تاوان افغانستان ته د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان ولس ته وانه وړي ځکه چې ټول افغانستان بهر شول هغه کادرونه هغه ځواکونه چې د افغانستان لپاره سرمایه او هغه ټول لاړل. ډېر کم خلک افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم په دې لټه کې دي چې یو لاره پیدا کړي او له افغانستانه بهر ووځي ځکه چې په افغانستان کې خو دوی لپاره ژوند نشته ده.
سرتاج لیکي غږ مو په لاهور کې اورما دغسي مطلب ستاسو خبرونه لاهور کې اورما او بیا زرنوش خان دی وقار وزیر دی هغه و چې ډېر ښه موضوع تاسو سره وړې ده او باید چې د کرښې دواړو غاړو ته چې څومره هم د ځوانانو حقونه دي هغه خوندي کړل شي او حبیب الرحمن مجاهد محمد انور او داسې ډېری کسانو دغه خپلې څرګندونې لیکلې دي. تاسو پوښتنې هم کولی شئ د فیسبوک د لارې د واټسایپ د لارې د ټلیفون باندې تاسو موږ سره اړیکه ټینګولی شئ که څه څرګندونې لري پوښتنې لري. یو موضوع دا ده چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه څه دي څه کېدی شي او دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم مبارز متی الله ویسا دا مال د طالبان حکومت په زندان کې دی. ویسا په تیرو څوارلسو کالو کې په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده کمپاینونه یې کړي دي ګرځنده کتابتونونه یې خلکو ته رسولي دي بندو ښوونځیو د خلاصي دپاره یې کار کړی دی. نو موږ پر دې خبرې کوو چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې څومره هم ځوانان دي مدني فعالیتونه مخې ته وړي د هغوی ځپل څومره اغېزه لري لري په دغه سیمه باندې. نو علمزی خپل هم جیل تیر کړی په دغه لړ کې، که څه هم د دوی په ګوند باندې په علمزیب باندې د دوی په مخکښانو تورونه دي چې د ریاست ضد ویناوې کوي. علمزیب سره خبرې کوو. علمزیب، ستاسو خپل څه نظر دی دغلته کې چې ستاسو د پی ټی ایم ځینې مخکښان هغه ونیول شو، اوس هم ځینې په زندانونو کې دي، هغه بیا دې کې ځینې جوبل شو، او تاسو دا تور هم لګوئ چې ستاسو یو ملګری ارمان لوړی هغه د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی، که څه هم پولیس دغه تور نه ردوي. نو دا قسمه تشدد او دا قسمه ځپل دغلته کې دې ځوانان څومره غلي کړي دي یا په هیواد پرې خودو مجبور کړي دي؟
په دغه کې خدا دا چې ځوانان چې یعنی هیواد یې پرېښودلې دی، هغه خو یعنی ډېر دا قسم دي، مثال هیواد یې ور پرېښودلې دی، بولي چې دغه مبارزه چې کومه ده په دغه کې موږ ته به دغه ستونزې مخکې ته رادرو وي، ولې چې یو پولیس سټیټ ته موږ دغه امید کولی شولو چې دوی به موږ سره دغه رنګه لوبه کوي. نو هغه موږ دغه هر شی ریزلټ ځان ته لیدلی وو چې دا موږ سره به کېږي. نو ډېر کم داسې دي چې تللی دي، خو بهر حال اوس هم داسې هم ده چې یعنی ډېر زیات ځوانانو باندې ای سی ایل کې هم دي، یعنی بهر ته هم تګ نشي کولی. زه خپل هم په ای سی ایل کې یم، او دغه رنګه زموږ د تحریک مشر او دغسې چې څوره هم داسې کسان مختص تاسو ګورئ، نو دا ټول په ای سی ایل باندې دي. نو یو خو دغه کړي دي، ورسره دا نه چې خالي ارمان لوڼی دوی شهید کړلو، بلکې په دا نه علاوه عارف وزیر دوی ووژلو، او دغه رنګه په واڼه کې دوی ډېر ډایرکټ غا وکړل، یو کرسیت یې وکړو. دغسې په خړ کمر کې چې په 2019 کې کله په عام ولسونو باندې دوی ډزونه وکړل، چې هلته 15 کسان پکې شهیدان شول او 10 نه زیات کومو زخمیان شول. داسې یعنی یو په دغه لیول باندې یو بیا دغه چې ځوانانو په کریک ډاون څوره دوی کوششونه وکړل. زه چې کله په کراچۍ کې ونیولم، نو ما ته د آی ایس آی ول چې کوم باقاعده یو ټیم رالیږلی وو، نو هغه ټیم ما ته مخکې راغی او ما ته وویل چې ته خالي موږ ته دغه ووایا چې دغه کوم زما کومه خبره کړې دي، ما چې کومه هم خبره کړې ده په ثبوت سره مې کړې ده، یعنی بغیر د ثبوته مې یو خبره هم نه ده کړې. هغه د بې درکو خلکو خبره ده، هغه د لینډ ماین خبره ده، هغه د نور څه وایلیشنز دي. زه په خپل هغه علاقو ته تللی یم او هلته هر څه په ثبوت سره، لکه اون سره څو ورځې مخکې چې په ډرون حمله وشوله، نو ډرون حمله دوی دا وویل چې نه دا موږ جړپ شوی دی سره، او هغه هلته ماټر باندې دغه بچیان چې کومو شهیدان شوي وو. زه په خپل ځای ته لاړم او هغه څوره هم د میزایل بقایجات وو امې را واخیستل، او هغه مې باقاعده په ثبوت سره ورته ثابت کړل چې دغه ډرون حمله ده، دغه هېڅکله دا جړپ نه دی. هلته خلکو ګواهي غاټله، نو دا رنګه چې کومه خبرې وي هغه دوی دا وکړل چې ما ته دا وویل چې ته چې دا څومره دا خبرې کوي، دغه به ته په ویډیو شکل کې دا سره وایي چې دا څه هم ما ویلي دي دا ټول دروغ دي، او زه په دا مې معافي غواړم. نو هغه چې ته تیار نه شوم، نو دوی دا کیسونه او بیا جلونو ته واچولم. نو دا چې کومه ده تر اوسه پورې زموږ حلیف چې کوم دی تر اوسه پورې په جیل کې دی، علي وزیر اوس را خلاص شو. نو دا چې کوم بندیزونه دي دا بار بار کول.
علمزیب، تاسو خبره وکړه د خړ کمر، چې نو پاغې کې په تاسو هم دا تور دی چې تاسو په هلته په امنیتي سرتیرو باندې حمله کړې وه. دغسې که ستاسو نور ملګري نیولي دي، نو پاغې هم دا تورونه چې دوی د ریاست ضد ویناوې کوي. نو پوښتنه زما دلته کې دا ده چې ستاسو په خیر له ځوانانو ته څنګه رویه خپلول پکار دي چې دغسې د تورونه هم بچ شي او خپله مبارزه هم مخې ته یوسي؟ پوښتنه زما دغه ده ستاسې نه.
زخمی بکشی تر اوسه پورا دوی یو سړی رسی جو چې دا زموږ فوجی پکې زخمی شو، او بیا خو یې ویډیو ګانې دي پکې دا فوتونه دي چې دوی څنګه ډایرکټ تاریم کوکو. نو پکې خو یې دا خبره پاتې شوې نه ده. دومره خبره دا ده، آیا موږ څه داسې وکړو ایغه د پاره پکې دا او د موږ یو خبر سیمینار هم یو سیستم لګی کیږي لګی دا د ورکر سرویسز بکو چې پرغه کې زړې سیزونه داسې دي چې دی خو غیر قانوني غیر آئینی دا قانون نه، لکه دا پیک اورډیننس سیستم دی. دا پیک اورډیننس یو ډېر فور قانون دی چې مقصد څوک هم کچرې د هغه څه پر اواز او تتوی نو ته یې بات د غداری یا د بغاوت یا د سایبر کرایم کې څه لته واچوه. نو هغه سیز د پاره د موږ دغه دي چې اوس ځوانان په حوال موږ شروع کړی دي، چې یعنی ته کومه خبره چې کوي که دا خبره وکړي، یعنی یا خبره ده یا انداز دغه کې نو ته کچری پتا باندې دا شی سره هم وړي نو هغه چیز قدم نه ثبوت کولای نه شي یا په دتا یعنی خرابولای نه شي. نو داسې مختلف چیزونه چې کوم دي دغه د دوی د پوهاوله په څیر هم لګیا کړی دي چې موږ کم کم په قانوني توګه هم راته مضبوط شو او دغه څه د مزاحمت او دغه ځکه هم برقرار وساتو او د دوی د طرفه چې زیاتره یعنی داسې خبره دي چې دوی په موږ باندې الزام راوستلی شي یا د مل چې کوم سوالونه دي هغه سوال کولی شي اخ پوښتنه کولی شي ځکه نه ځان راوباسو بلکې د کوم کوم پوښتنه دي د وطن د پاره د کام د پاره هغه څه کوم دي په ځای کې او هغه د پاره د کام د پاره یو یا تا کو
سم موسکا سے بستا سے نه دغه پښتنه د چې څنګه تاسو ولې علم زی بم ولې چې دغه ته کې دغه قسم حالت جوړ لې په دغه سیمه کې او تاسو ولې چې ډېرې ځوانان پیغلې هغه افغانستان وتل نو اوس متبادل لار څه کې دي چې ځوانان د پاره چې دغه دوی د مبارزه هم دوام وکي او دغه مش او دوی ته تاوان هم نه رسیږي
په بهر کې چې ځوانان دي هغوی خو پرته له کومې ویرې کولی سي خپل مبارزې ته ادامه ورکړي څنګه چې لګیا دي. اب افغانستان کې زه فکر نه کوم چې داسې کومه بله لاره وي چې دوی خپل مبارزه هم وکړي او دوی ورته متوجه نه وي ځکه چې کله چې ته یو ځای کې اوسې او یو څوک د په سر ولاړ وي څراغ په لاس کې او تاپسې ګرځي تنسې کولای خپل فعالیتونه پټ وکړي او د علم او د پوهې لپاره فعالیت پټ کېدلی هم نسی په یو هیواد کې چې ته اوسې او ستا د انجونو مکتبونه دې ټول بند وي او تا هغې لپاره غواړي مبارزه وکړي نو دا به څنګه ته پټه مبارزه وکړي. داسې مبارزه باید براله اوسي. دوی خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. افغانستان کې مونږ چې کوم ځوانان لکه مونږ غوندې چې په بهر کې یو مونږ له دې ځنه دوی ملاتړ یو ورسره غږ پورته کوو لکه څنګه خو مثال ویسا صاحب غږ پورته کړی د افغانانو لپاره افغان ځوانانو لپاره او اوس د ویسا غږ ډیر شوی دی. یو ویسا په زرګونو ویساګانو بدل شوی دی لکه څنګه چې مخکې مې وویلې ټولو یو غږ دی چې ویسا باید له بنده خوش شي او د دې تر څنګ نور ځوانان هم
سم په فیسبوک باندې محمد محب الله لیکي چې ویسا بادشاهي نه غواړي خلکو ته تعلیم غواړي هر چا ته پکار ده چې د ویسا مادي او مانوي کومک وکړي. دغسې ګلباز چمکنی لیکي چې معاشره کې بغیر د تعلیم ترقی نه کیږي او ټولو ته پکار ده چې ښځو ته تعلیم ورکړي. او سرتاج ننګهاری هم لیکي چې خبرونه اورم او ټول ملمنو ته سلامونه. او اوس هم دغه تر زو مسکا صاحب چې څنګه د محب الله وای چې ویسا بچاهی نه غواړي هغه غواړي چې افغان بچی ته تعلیم ورسیږي نو هغه چې دي کې څه داسې تاوان دی څه داسې مسله ده دغه ریاست ته که پرس کا افغانستان کې جنکۍ تعلیم وکړي ټول ځوانان تعلیم وکړي نو دا دغه ټولنې په ګټه نه ده که دغلته څوک حکمراني کوي د هغوی په ګټه نه ده او هغوی په خپله ګټه ولې نه پوهېږي ستاسې په خیال باندې.
بالکل لکه څنګه چې ورور هم ورته اشاره وکړله ویسا هغه ځوان دی چې څوارلس کاله د علم او پوهې لپاره مبارزه وکړله. په دې څوارلس کلو کې ویسا چې هر چا سره کتلي که هغه لوړ پوړی چارواکی و که هغه بهرنی و که کورنی و د صرف او صرف د پوهې لپاره غږ اوچت کړی د ځان لپاره نه صرف د قلم او کتاب لپاره غږ پورته کړی دی. ولی دوی دغه شته حکومت ولی نه غواړي چې افغان ځوانان په زده کړو سمبال سي ځکه چې دوی ویره لري د دې چې افغانستان د افغان ځوانان پرمختګ وکړي افغانستان پرمختګ وکړي. دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی به د علم او پوهې لارې نه بندوي دوی به ورته دروازې خلاصوي دوی به نور هم زمینه ورته مساعدوي چې افغان ځوانان لاړ شي زده کړې وکړي او د زده کړو په ګاڼه باندې ځانونه سنبال کړي ځکه چې که چېرته غواړي یو حکومت یا یو دولت یا یو هیواد پرمختګ وکړي نو هغه باید په علم او پوهې سنبال ځوانان ولري تر څو د دې جوګه شي چې دغه هیواد پرمختګ لوري ته یوسي. نو دوی اصلا نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی په کوم فکر کې دي د دوی په ذهن کې څه دي دوی څه غواړي حکومت و ترلاسه کړه خو سمې مخته یوسا پریده چې ځوانان تعلیم وکړي پریده چې افغانستان څنګه چې وو څنګه چې تاسو ترلاسه کړی وو هماغه سې ولې ورته ادامه نه ورکوي ولې مو ادامه ورنه کړای شوه که غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو نه دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې افغانستان له خاورو سره خاورې کړي.
اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې په ریډیو باندې اوري، او زموږ موضوع دا ده چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه باید څه وي، او د دې لوجې چې کوم تاوانونه رامنځته شوي دي د هغې عدالت څنګه کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تعلیم مبارز مطیع الله ویسا دا مهال د طالبان حکومت په زندان کې دی. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو سره د مبارزینو ځوانانو ځپلو پر تاوانونو د مدني فعال مسکا نیازی او د پی ٹی ایم مخکخ علمزی مسید سره خبری روانی دی. علمزی با وس تاسو تا رازم، تاسو سو گوری پا افغانستان که چکم حالت جوڑ لیل ده که ده شپگم طولگی پور تا چکم جی نکی دی، ده اگوی پا تعلیم بانی بندیز دی، ده سی بیا ده ده تعلیم مبارزین هغا نیول کی گی لولان دی. سنگ چه تاسو خپلا هم ذکر رکو چه پی ٹی ایم سره هم خد چلنده کی گی پا پاکستان که، نو تاسو سو گوری چه دغه حالات که دغه سي دوام وکي نو څنګه ګوري دغه سیمه
راتلونکو؟ دا یو څه خبره خو نه ده کنه، دا یو داسې دی چې دغه مستقبل ډېر تاریخ لیدل کیږي چې دا کوم څه لګیا دي. خو دا فرښتګ د نن چې کوم واکداران دي هغه ته یو خبره کول غواړم چې دوی دغه تربولې نه ګوري، دوی دغه زه حیران ده چې دوی کوم اسلام ویلې دی، دغه دوی د دوی ول اسلام کوم اسلام دی او دوی تاریخ ولې نه دی لوستلی. تاریخ کی کچر وہ گورے تر اوس پورا یو تیغا کے ہم نہ پا جنگونو باندے نہ پا بچائے باندے او نہ مقصد پا حکمرانے باندے التا چکم دا دے خلق کو زندگی بدل شوی را کچر بدل شوی را نو دے پس اے تعلیم پا بنیاد او تعلیم پا بنیاد چکم انویشن سوی دی چکم ایجادات سوی دی پا ایر بنیاد بدے دنیا بدل شوی را گورا دا غنن چے دوی سارا کسر ہم دی دے دا آسنے پا شکل دے دا اصلا دوی نه دا پیدا کړی، دا یو تعلیم یافته سړی یو پوه سړی جوړ کړی دا دغه کوم موبایل دوی استعمالوي دغه دا سیستم دوی دغه دوی جوړ شوی شی دی دغه دغه تر ایون دره پوهې چې د مسلمانانو هم نه دی جوړ شوی شی مسلمانانو تر څو چې مقصد دغه دنیا کې سپر پاور یک ټایم پوره وو چې دوی په تعلیم کې مخکې وو دوی ایجادات کول دوی چې کله دوی کې دنه ابن سینا غو خلق وو دوی کې دنه ابن هاشم غو دې البرون غو خلق وو او چې کله
علم جی بو تاسو څه ګوري چې د مذهب او د ساينس سره د ټکر پیدا کول او روس دغه حالت رمسته شوی چې مسلمانان روس ته شوی کې څنګه
مسئلہ دا ہے کہ دو بھی تاں پٹا کر کے روات رہے ہیں لانکہ مذہب یا خصوصی تو خود اسلام خبر ہے کم سکتو چھ ماں بھی نہیں رہے اور زیادہ اسلام زیادہ رسل خبر ہے کم نو زیادہ دا دی عمرانیات او دی 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 انتروپولوجیکل پاسپیکٹ باندې ز اسلام ګورم زما دا ایستور ایستیر ویلی دا اسلام کله هم دغه خلاف نه دی یو څه قران چې وایي په ترجمه سره وایي ټول آیاتونه په دا کې دغه بار بار خبره کوي چې څه په دغه اسمانونو باندې فکر وکړه څه به ولې څه اون دره پورې چې دغه چې کوم د سپایډر نیټ کې کله په دغه باندې یو مطلب چې دا به تاسو غوړ فکر وکړي چې هر چیز برای کې بار بار دوی ته د ساينسیست سیزونو یو غیبر کوي چې سب دا باندې غور او فکر وکړه نو اصل نه کېدلی شي هغه خو ګوره په دغه نه شي کېدلی چې ته بس یو مخصوص نصاب در جوړ کړی دی بس دغه به ما ویلی دی او دا به دلته ووایم ته به هم دا خبره کوم چې ته به نور زده کړه نه کوې ته به دغه چیز ووایې خو هغه به دغه مخ دا څه شی شروع دی دوی ولې دغه فکر نه کوي دا دنیا چې کومه ده که دوی کې دننه نن چې کومه دا د دوی د خپل سټلایټ استعمال یې پرې بند کړلو افغانستان به چېرته پاتې شو چې ماته دا وښایي نو دغسې د دوی چې کوم هم د څه دوی سره څه شی هم دي دا ټول چې ځنه واخلي دوی ته د خپلې جامې نه شي ورپاتې جامې به نه شي ورپاتې نو دوی دا فکر ولې نه کوي چې دغه چې کوم هم پر مقصد دی د ریاستونو چلول دي د هر شی چې کوم دی د تعلیم سره تعلق لري او تعلیم به هله چې کومه ده مقصد درومی چې کله داسې خلک لکه تمت الله عیسا صاحب دی یا دغه سې چې کومه ده دلته نور چې کوم فعالان دي د دوی خبرو ته خلک کینی د دوی چې کومه ده چې کوم ویژن دی دا په پر مخ بوزي دغه خلک چې کومه ده په تعلیم په باندې چې کومه ده پوره کړي او دغه سې جینکو ته یعنی 51% چې کومه ده د تعلیم نه وباسي او بیا په پاتې شي او هغه ته هم ته پوره چې کومه ده تعلیم نه ورکوي نو دا کومه ده د خپل هوا سره ډېر لوی ظلم کوي لګیا دي دغه دا به داسې ظلم ورسره وکړي چې څه وخت بعد به کېدی شي دوی نورې نړۍ نه به داسې پاتې شوي وي چې یعنی وغواړي هم ځای ته به رسېدلی دی او بیا به دا خلک وګرځي چې کوم برین دی که نه دا برین ډرین به شروع شي دغه زیر بزن ووږي نو ورپاته بس شي شي نو دوی دغه فکر کول پکار دي. دا د زید خبره نه ده، دا د صدا خبره نه ده چې دا تربرګواري جوړه کړی ده چې بس یو قسم غته کنه دښمنی نه ځان نه پاتي، بلکې دوی یو هوا د ګلوبل کنټری په شکل باندې دغه خلکو ته ده چې تعلیم زمينه برابره کړي او دا خلک چې کوم دي دغه د نتی نه او بلکې دوی خبره به د عمل وي.
سمه مسکا صاحب، تاسو د لمزیب خبرې واورېدلې، تاسو څه ګوري چې دغه سر تاسو خپل څومره اتفاق کوو؟ یو بل دا چې دا قسمه پښتنې، دا قسمه خبرې ځوانانو ته رسول، افغان ځوانانو ته رسول څومره مهم دي؟ او تر دې هم بل پښتنه دا ده چې تاسو په خیال باندې د ټولنیزو رسنیو دور دی، څنګه کولی شي چې پښتون افغان سره هم دی چې هغوی دغسې یو نیټورک جوړ کړي چې دغه کمې د دوی بنیادي حقونه دي د هغې لپاره په شریکه غږ راپورته کړي؟
زه د قدرمن ورور له خبرو سره موافق یم. زه دا وایم چې کله چې خدای ښځه او نر ته مساویانه حقوق ورکړی دي، خدای پکې توپیر نه دی کړی، نو طالب ته څوک چې پکې توپیر کوي؟ کله چې خدای نر او ښځه باندې د زده کړې یا د علم زده کړه فرض کړی ده، نو ته څوک چې ښځه تینه منی کوي؟ او د نټورک په اخلا وایم چې نټورکونه اوس جوړ شوي دي، اوس ځوانان د نړۍ په کوټ کوټ کې دوی سره په اړیکه کې دي، نټورکونه سره دوی سره همغږي دي، دوی تل خپل غږ اوچتوي د افغانانو لپاره، د افغان ځوانانو لپاره، د افغانستان لپاره. تاسو به لیدلی وي خاصتا په ټویټر کې همیشه سپیسونه جوړیږي د نړۍ مختلفو هیوادونو نه ځوانان پکې ونډه اخلي، خپل غږ پورته کوي، خپل نظریات شریکوي د افغانستان د ښوالي لپاره، د افغان ځوانانو د ښوالي لپاره. نټورکونه سته ده، نټورکونه شتون لري، څومره ډیریږي هغومره ښه ده.
سمه اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستی او هم پر دې خبرې کوو چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه به څه وي. موږ سره مېلمانه دي له کنیډا مدني فعال او د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانۍ نتاقه مسکا نیازی صاحب، او موږ سره لازم مسجد صاحب دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی لډیر اسماعیل خان، او لږه شیبه کې د سپورټس برخې ته هم ورځو، خو په دغه موضوع لږې نورې خبرې کوو تر څو زموږ بل میلاویږي. المزیب اوس په خیری شیبې دي، اوس هم دې ته راځو، ستاسو په خیال باندې ځوانانو ته دغه تنقیدي سوچ ورکول، تنقیدي نظر ورکول دا څومره مهم دی؟ او ستاسو په خیال باندې داسې نه ښکاري چې ځوانان تر ډیره حده کم پښتانه ځوانان دي هغه غلي شوي دي په افغانستان په هیواد دننه کې؟ وګورئ نو څه ګوري چې څه متبادل لاره دوی ته کتل پکار دی؟
دا بالکل حقیقت دی چې موږ مخکې کوم فعالیت لیدلو ځوانانو په افغانستان کې دننه، نو هغه بالکل دبره رقم شوی دی چې بالکل څه ورته ویلی شي چې نه نه برابر دی. نو هغه وجه دغه ده چې ګوره چېرته ریپرسیو دغهرنګه یو بالکل چې دباو کوي دی او داسې حکومتونه وي، یو خدا ته داسې هغه پخپله چې کومه دوام نه شي اخیستی، هغه حکومتونه هغه پخپله چې کومه ده ترقی نه شي کولی، خو بهرحال هغې د وجه نه اواز خو رسم شي، خو بیا اخر ته وجه دغه جوړه شي په پاکستان کې را جوړه شوله. دلته پته ده څنګه به خبره کېدله؟ دلته به دا خبره کېدله چې ته یو سیز به د خبره ده کوله به بیا ویل چې دغه دیوال هم غوږونه دي، ته خبره مه کوه، ته به مړ شي پکې، ته به ورک شي پکې. او دا خبره بالکل حقیقت هم وه، خو دغه ویره دومره حد پر زیاته کړله، دومره حد پر زیاته کړله چې اخر ته ختمه شوله، او ختمه د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې شوله چې دغه ویره هم د منځه یووړله. او نن نه مقصد د دوی د ټوپکونه ورته یریږو، نن د نه د د پالیسیانو ورته یریږو چې څه شی و موږ ورته چې څه تا خوښوي هغه رنګه راسره کوه، خو نه د خپلې خبرو د خپلې حقوقونه موږ په یو انچ هم پسر کیږو نه، او دغه رنګه مقصد د خپل خبرو هم لګ کړی ده. او یوې چیز دلته کام ته فائدہ هم ورسېدله، ډېر لوی فائدې ورسېدلې چې هغه مخکې چې کوم حالات وو او د نن پاک ډېر لوی فرق دی. نو دغه په افغانستان کې به دغه کچرې دوی دغه ظلم یا چې کوم خوف دی دغه خوف چې دغه رنګه برقرار وساتلو، اخر ته به دا خوف هم ورساتل شي، بیا به څه کوي؟ اخر ته به دا خلک چې کوم دي د دلې په کنټرول کول د دوی لپاره مشکل شي. ګوره دا چې کوم قانونونه دي یا چې کوم دوی رویه دي، زه قانون خو نه ورته وایم، خو دغه رویه چې کومه ده، دا رویه که دوی دومره حد پره د خوف والا جوړه کړله، دومره حد پره چې کومه ده د ظلم والا جوړه کړه، آخرن ته به دا دوی ته مشکل جوړ کړي. نو دا به دي خلک کم دي، خلک خپل حق غواړي، خلک کم دي خپل چې کوم آزادیانې دي هغه غواړي. او د نن دنیا کې ته په هیڅ صورت باندې هم د دوی دغه نشه رقم کولی، دا به خامخا ورکوي او که نیکې ور دا نن به وي یا سبا به وي، او دغه به مقصد داسې لوا به جوړېږي، او لوا به آخرن ته داسې شکل بیا اختیار کړي چې دا به پته نه لګي چې یعنې یغې بیا به شکل څه کوي. نو یو ځای پر د طالبانو حکومت نه دی آئی دغه چیز، بلکې دغه ته د یو مور په شکل دا ورته وګوري، د یو واکدار د حکومتي واکدار په شکل دا ورته وګوري، او دغه خلکو سره به کومه نرمي کوي.
ډېر زیات مننه تاسو نه علمزیب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخسته، نړۍ مننه تاسو نه، خو وختونه تاسو مسکا سے آخری دغه به عمدہ وستاسنه چې څه پیغام لري افغان ځوانانو ته په هواد دننه چي متي الله وسا په سیر هغه لګیری مبارزه کوي.
ټولو ته مبارکي ورکوم چې دوی د افغان ځوانانو غږ اوچتوي، د افغان لپاره کار کوي، او پیغام مې داده، غوښتنه مې داده چې باید وایم وسا د کتاب قلم او پوهې خدای خدمتګار دی، دا باید لبند خوش شي او په بند کې باید پاتې نشي.
سم ډیره زیاته مننه تاسو نه، تاسو موږ ته وخت راکو، خو وختونه تاسو نړۍ مننه. اردوونکو دا موږ سره د مدني فعال مسکا نیازی له کنیډا دغه سي موږ سره بیا و علمزي مسجد د خبر پښتو ډیر اسمل خان نه د پی ټی ایم مخکخ دی، د دوی سره موږ پر دې خبرې کول چې د ریاستون لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه به څه وي، د ډیورنډ دواړه کرښې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ځوانان دي هغوی هلته کې مبارزه کوي په مختلفو برخو کې، د بشري حقونو دپاره، د تعلیم دپاره. اوس هم راځو د سپورټس برخې ته. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سیریز ترسره شو چې افغانستان دوه میچونه وګټل او سیریز یې په خپل نوم کړ، پاکستان یو میچ وګټو. دغه راز د سپورټس نړۍ کې نور څه روان دي هم پر دې هر څه خبرې کوو. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا افریدی له اسلام آباد د سکایپ دلای راغلی. ایاز ستړي مشي
باندې ورځم په خیر.
ډېر زیاته مننه ایاز. په 14 مارچ کله سیریز شروع کېده نو دا غې نه مخکې چې تاسو کمی وړاندوینې کړې وي تقریبا ټولې ناسمې ثابته شوې، که څنګه؟
بالکل، هغه تاسو اوریدلی وی چې مونږ کومې خبرې کړې وي تقریبا پاغې کې 80% خبرې زمونږ ټیک خبرې وي.
نه سیریز خو پاکستان خو دواړه میچونه بیل کنه،
پاکستان خو دواړه میچونه وبیل، خو اخیری میچ خو ګټلې، خو مونږ دا خبره کړې چې د افغانستان ټیم مضبوط ټیم دی، دا غې چې کوم سپین شوبه ده مونږ دا خبره کړې چې هغه ډېر زبردست سپین شوبه ده، خو دا غې په وجه باندې به مطلب دا چې پاکستان کوم ټیم دی لږ شان کمزور دی، چونکی ټول نیوي کلو واړي دي، او د افغانستان چې کوم محمد نبی راغل موږ دا خبره هم کړې، بلکې موږ دا دعوه کړې وه چې محمد نبی را تک سره د هغوی ټیم مضبوط شو، او د هغې وجه تاسو هم کتله چې ژوندی ثبوت یې دا چې هغه مین عبدی سیریز هم وټاکلی شو.
نو تاسو یو دا هم ویلو چې د پاکستان چې کوم لوبغاړي دي هغوی راشد خان لوبولی شي، او داسې چې کوم نور بالران دي هغه هم لوبولی شي که یاد شي دلته، خو هغه څه ونه شوه.
بالکل، لکه دا خو شک نشته په دې کې چې 13 ورځې آی سی سی کوم رینکینګ جاری کړی دی T20 د بیسټ بالرانو، په هغې کې په لسو کې درې تعلق د افغانستان سره، په ټاپ باندې راشد خان دی. د انډیا د پاکستان او د شارجی په پیچونو کې لږ شان مسله مخې ته راغله، او هغه رنګې ویکټ مطلب د افغانستان دغه هوسټ کولو دا ټورنمنټ او ویکټ هغوی د ځان دپاره د سپین دپاره جوړه کړې وه چې هغه مطلب د سپینرانو لپاره ډېر زیاته فایده ورکوله، نو د هغې له وجې د پاکستان چې کوم پی سی ایل کې کومه کارکردګي کړې وه هغه رنګې هغوی ونه ښودله.
ایا تاسو ګورئ چې هغه پیچ وبخې هغه پیچ هم داسې جوړ شوی چې رنځونه پې نه کېدل، نو چې رنځونه نه کېږي بیا دغه میچ داسې ډېر خوند هم نه وي، خو بیا هم ښه میچونه وشو، او بیا د پاکستان کوم بیټسمینانو هغوی لکه اعظم خان شو یا نور شو، په لومبو دو میچونو کې خو ډېر بېکاره لوبه وکړه، اعظم خان کیپینګ هم ښه نو.
بالکل تاسو د پیج خبر او غلا پیج خو چې افغانستان جوړ کړی هم د دې لپاره چې هغه سپین شو باندې زیاته مضبوطه او تاسو د وی چې په آی سی سی ورلد رینکینګ کې دا وی درې بالران چې افغانستان ټیم کمزور دی خو بل طرف ته یو لوبغاړي په ورلد رینکینګ کې په عالمی سطح باندې مطلب دا چې په ټاپ کې دی راشد خان دی پکې فاروقي دی پکې او دارنګي مجیب دی پکې چې درې واړه پکې شامل دي نو دا وی وکټ ځان د پر خسته جوړ کړی او افغانستان ټیم ان شاء الله تعالی لپاره وانو وختلو کې به وګوري چې هغه په غټو ټیمونو کې حسابيږي ان شاء الله تعالی دا امید کې دیږي د دې سیریز د غټ سره دا غوي مورل ډیر زیات بولن شوې ډیر زیات جل شوې دا غوي جذبي ډیر اوچتي شوې دي او هغه ورځ لري نه دا چې ان شاء الله تعالی دا افغانستان ټیم په غټو ټیمونو کې شاملې
ایا زره ته وای چې څه ګوري چې ستاسو په خیال باندې نسیم شاه چې سونه رنجونه واخیستل شول بیا په اخیری میچ کې چې احسان کم بالینګ وکړو نو څه وایي چې پاکستان که دغه سیریز وبیلو نو ستاسو په خیال ډېر زیاته ذمواري په چا راځي
زه خو دا وایم چې د دې ټول نغټه ذمہواری خو اول په پاکستان کې کرکټ بورډ باندې به موږ ورواچو پاکستان کرکټ بورډ مطلب دومره په اسانه باندې لوغاړو لا انټرنیشنل نوم مرکلو چې هغه نه دی په کار سایم ایوب شو طیب طاهر شو اعظم خان شو ټیک ته چې هغوی ښه کارکردګي کړي په پاکستان سپر لیگ کې خو پاکستان سپر لیگ یو بیل کرکټ ته هغې کې وکټ داسې جوړېږي چې انټرټینمنټ دپاره د چکو چوکو لپاره جوړېږي هغې کې دا کتلی شي چې شائقینو ته تماشبینو ته یوه بعد چکو چوکو په شکل کې مخې ته راشي خو پاکستان کې روبوټ چې کومه دا جذباتي فیصله وکړله ټیک ته چې نوموړي کرکټران هغوی دا خبرې کوي چې یاره دا د پاکستان کې روبوټ یو بولټ فیصله ده خو زه دې ته بولټ فیصله بالکل ځکه نه وایم چې دا کرکټ نه ګپ جوړول نه دي په کار کرکټ ته به د کرکټ په نظر باندې ګورو د لوبې په نظر به ورته ګورو تجربه ګا به نه جوړو نو اول ذمہواري د پاکستان کرکټ بورډ ده چې هغوی داسې یوه عجوبه غوندې فیصله وکړه عجیبه غوندې فیصله یې وکړله چې هغوی داسې سکواډ جوړ کړل چې بس په پاکستان سپر لیگ کې چا کارکردګي کړې ده پاکستان سپر لیگ کې بس چا کارکردګي ښه کړې هغه یو احسان الله دی چې هغه په دغو میچونو کې هم بالینګ مظاهره کړې ده نو زه وایم چې د ټول نغټ ذمہواري ده په پاکستان کرکټ بورډ ده نو دا غي له وجې د پاکستان کرکټ ټیم زموږ د ذرایعو مطابق بابر اعظم رضوان دوی په دا خبره باندې خفه هم دي چونکې د دې بیللو سره پاکستان په عالمی رینکینګ کې وروستو رالو نو ولې وروستو راشي ولې پاکستان مطلب داسې په اسانه باندې میچونه وبیلي جی
او څه ګوري په لوبډلې په مورال به څومره اثر وي که پرس کې اوسو د پاکستان پخوانی لوبغاړي راځي مطلب دا چې کوم موجوده لوبډله ده دغه لوبغاړي به لکه شاهین شو فخر زمان شو رضوان شو که دا هم اوس په لوبډله کې شاملېږي نو ستاسو په خیال باندې بیا به هم د افغان لوبډلې د پاکستان لوبډلې په مورال باندې یو څه اثر خوبي کنه
بالکل نفسیاتی برتری به هغوی ته خامہ خاص وی هغوی ته به پته لګیږي چې اوس د افغانستان ټیم هغه ټیم نه دی د افغانستان ټیم کې چې اوس د افغانستان ټیم چې د چا خلاف هم مشغولېږي هغه بل ټیم به مطلب دی چې هغوی به یاره وي چې اوس افغانستان ټیم هغه پاتې شوی نه دی چې مخکې به مطلب دی ټیمو ډېر ایزي اخستو ډېر آسان به اخستو او د افغانستان خلاف به جونیئر لوبغاړي د ریزرو لوبغاړو لوبول نو اوس مطلب دی چې پاکستان څخه زور چې آسٹریلیا او انګلینډ او په انډیا باندې به هم د هغوی نفسیاتی برتری حاصلوي
خو کدی کې یو خبره ته وکتل شي ایاز مخکې بچر پاکستان او افغانستان میچونه نو پاغه کې ما ډیر دغه ترستر وکیدو نفرت یو بل سره دی بده ویل پټول نيزو رسنیو کې په گراوند کې نو څه ګوري چې د پی سی ال سره وکړ څه وجه وچی دا ورغه ترستر ګنه شو تر ډیره حد حالت پر امن نو
اصل کې پاکستان کرکټ بورډ او د افغان کرکټ بورډ چې کوم مشانو بیانونه مخې ته راغلي وو او بیا د لوبغاړو کوم بیانونه راغلل بیا د افغانستان او د پاکستان چې کوم فارمر کرکټرز دي هغوی بیانونه راغلل او دا خبره وکړله چې یاره دا لوبه د امن او د مینې محبت ته او دوی ویلي وو چې یاره دا پاکستان چې کوم دي د افغانستان چې دا کومه دوره وکړله په نیوټرل ځای کې په شارجه کې دا د کرکټ لپاره یو ډېر بهترین کاوېج د نجیب سیټو وټاکلو او د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره مطلب مشران دي هغوی دا خبره کړې ده چې موږ خپل لوبغاړو ته ویلي دي چې هلته به موږ امن لزو مینې لبزو اتحاد لبزو صرف لوبې لبزو نفرتونو او کرکې لبنځو خو هغه ثابته هم شوه تاسو وکتل چې احسان الله په بال باندې دغه یو لوبغاړی ولګېدو خو شو هغه ویني هم شو خو به هر حال د میچ نه پس چې هغوی کوم د ډسپلین مظاهره وکړه د مینې مظاهره وکړه یو بل سره غاړه غټي وو په اتفاق باندې د ګراوند راغلل نو دا یو ښه خبره ده.
سمه تاسو نجیب الله زدران خبره کوي هغه بالکل د احسان په بال ولګي د بیبینی شو او دا څنګه هغه کیږي تاثر ورکوي که ستاسو خیلی په پاکستان سوپر لیگ کې به حارث روب د پاکستان لوبغاړی هغه به د افغان لوبغاړو سره ټوکې ټکالې کولې دغسې په دې سیریز کې که ستاسو خیلی کم د افغانستان وکټ کیپر دی بیټسمین دی اوپنر رحمان الله گربز هغه به چې کومې ټوکې ټکالې کولې د شاداب سره د حارث روب سره د احسان سره او بغي حارث روب پکې نو احسان سره نو څه ګوري چې د کلاړیانو ترمنځ دا قسمه ټوکې ټکالې هغه هم یو ښه تاثر ورکوي.
بالکل د دوی په منځ کې چې کوم تیر میچونه شوي تاسو کتلي یو کاغه ایشیا کپ او کاغه نور میچونه داسې د دوی په منځ کې شوي دي په هغې کې به د دوی په منځ کې ډېر تاوتریخوالی او د اسف واقعه به هم تاسو ته یادې وي دارنګې د نصیب شاه واقعه به هم تاسو ته مخې ته وي خو په دغه سیریز کې د دواړو ټیمونو تر منځه د غپ شپ چې کوم ولګېدلو دا د هغه خبرې تړونو کوم چې د دواړو کرکټ بورډ مشرانو ویلي وو چې دغه لوبه به مینې دوام ورکوي امن له دوام ورکوي او هغه ثابته هم شوه لوبغاړو تاسو هم کتل تاسو په کیمرې نه بهر هم کتلي وو چې کوم تصویرونه زموږ سره به شیر کېدل پاکستان کرکټ بورډ به زموږ سره کومې ویډیو شیر کولې نو په هغې کې به همدا خبره هغوی موږ ته ښودله چې تاسو هم په دې باندې صحافیان هم په دې باندې خبره وو چې د دواړو ملکونو د لوبغاړو تر منځه نه کرکه شته نه نفرت شته دی بلکې په ګراؤنډ کې اګریشن چې کوم یا خو تاسو پاکستان سوپر لیگ کې هم وکتلو چې شاهین شاه به هم کولو حارث روب به هم کولو ټول لوبغاړي کې هغه خو د میچ ویسه وي خو د میچ نه بعد یا په میچ کې د مینې محبت ته دوام ورکول دا یوه لویه خبره وي چې هغه په دغه ټورنمنټ یا په دغه سیریز کې موږ ته ثابته کړه د دواړو کرکټ ټیمونو لوبغاړو.
سمه اوزم کو د مشهور ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې د مشال ډیو باندې اوري د مشال ډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې اوري په ډیو ټی وی باندې دغه خبرونه تاسو به په تکراری بڼه کتلی شئ موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدې له اسلام آباد د اسکایپ لارې دی د دوی سره خبرې کوو په سپورټس باندې. ایاز اوس نور سپورټس ته راځو څه روان دي په سیمه کې په خاص توګه که دغه ذکر وکړو تاسو سره نن زما خبرې کېدې تاسو ویل چلته کې د روژه ماتي نه پس دغه ټورنمنټونه هم جوړ شوي دي که هغې هم لږه یادونه وکړې مننه به وي.
جی بالکل زه به یو بل ډېر غټ خبر تاسو سره شریکم چې کوم کوم اوس مخې ته راغلی دی سریلنکا چې کوم ټیم دی هغه د ورلد کپ نفر حال بهر شوی ده چې کوم هغه اته ټیمونه آی سی سی به جنګوي اوس به هغه کوالیفاینګ راؤنډ کوي په زیمبابوې کې د وړو ټیمونو سره سریلنکا یو ډېر غټ مطلب دی ټیم دی هغه په 1996 کې ورلد کپ هم ګټلی دی او دا یو ډېره زیاته د سریلنکا ټیم لپاره یو ډېر غټ نیوز دی چې هغه د ورلد کپ د اټو هغه ټیمونو نه بهر شوی چې کوم براه راست ورلد کپ ته رسیدلی دي کوم بچې په همدغه کال کې په انډیا کې په اکتوبر نومبر کې لوبیږي او د دې نه علاوه یو بل د کرکټ په دنیا کې یو ډېر غټ خبر شریږي چې په کوم باندې د پاکستان سابقه وزیر اعظم عمران خان هم نن مختلفو چینلو ته انټرویو ورکړی ده او دا انډیا یو ډېر غټ مطلب دی ګڼلی دی بلیک میلنګ ګڼلی دی چې یاره پاکستان ته هغوی نه راځي تاسو ته به پته وي چې ایشیا کپ په ستمبر کې په پاکستان کې کیږي نو انډیا والا ویلی دی چې انډیا ټیم چې موږ دلته به نه راځو دی انډیا بورډ دا خبره کوي چې پاکستان ته به دوی نه ځي په نیوټرل ځي کې به هغوی میچ کې ایشیا کپ دی په پاکستان کې نه کیږي همدارنګې زه به دا خبره دلته وکړمه چې بیا به په ورلډ کپ په انډیا کې کیږي نو د پاکستان کرکټ بورډ دا موقف ته چې انډیا دلته نه راځي نو موږ به هلته انډیا ته ورلډ کپ ته نه ځو نو دا دواړه غټې لوبې دي یو په ستمبر کې کیږي ایشیا کپ خو کې به د شپې ټیمونه لوبه کوي او 14 میچونه به کیږي د ټیمونو تر منځ او دارنګې به ورلډ کپ بیا په انډیا کې لوبېږي کوم کې به 48 میچونه کیږي نو دا به د کرکټ د شایقینو لپاره یو ډېر دغم خبر وي چې دواړه روایتي حریف په ایشیا کپ کې هم د دواړو میچ ته او په ورلډ کپ کې هم د دواړو میچ ته او دواړه کرکټ بورډ په دا باندې ضد دي چې یو بل ملکونو ته نه ځي او وایي چې په نیوټرل ځي کې دي چې دا د کرکټ لپاره د یو دغم خبره ده ځکه چې کرکټ کو کتلې انډیا او د پاکستان میچ په ټوله دنیا کې ډېر په شوق سره کتلی شي اوس به لوکل نیوز ته راشي نو لوکل نیوز په
خپل بدل کې دا وایي ما سره دي کې دا پښتنه کوله چې تاسو ویل چې سریلانکا د غاتو ټیمونو کې نه راځي چې کوم با نیخ باندې غ پورلد کپ کې برخه اخلي او بلکې هغه به کوالیفاینګ میچز کوي دغه نه پس بیا دغه ته ځي څه وجه ده سریلانکا میچونه ډیرو بیلل کې څنګه
بالکل چې کوم د آی سی سی چې دوی دا سوپر کرکټ ورته ویلی شي په هغه کې دوی د میچونو ډېر کم ګټلی دي او هغه په پوینټ ټیبل باندې د افغانستان نم تقریبا اوس لاندې پاتې شوی ده نو په زیمبابوې کې چې کوم اوس کوالیفاینګ راؤنډ کې په هغې کې بلس ټیمونه شرکت کوي چې کوم واړو واړو ټیمونه دي نو په هغې کې سریلنکا کا مطلب د میچونه وګټل او په ټاپ باندې راغلو نو هغه به ورلډ کپ ته هم راشي کني فی الحال هغه اوس لکه سات مخ کې چې هغوی کم میچونه کېدل هغه یو بیلل په 2-0 باندې نیوزیلند هغوی ته شکست ورکړی دی. نو دارنګه هغه د برای راز د ورلد کپ نه پاتې شوی ده، اوس به کوالیفاینګ راوټ کې وي.
سمه ایاز، اوس په دې ځای لوبو ته راشو، ځای سپورټس ته راشو، څه روان دي سیمه کې؟
بالکل، په ځای توګه خو بزه دا وایم چې په قبایلي اضلاع کې نئے ټورنمنټونه په جمرود کې روان دي، چې دا یوه ډېره غټه خبره ده چې په یوه علاقه کې په سیمه کې بجلی نه وي او بیا هم ځوانان لګیا دي د کرکټ د ترکې لپاره نئے ټورنمنټونه کوي. نو دا یوه ډېره غټه خبره د کار خبره ده. په هغه کې زم سبا لپاره انوایټ شوم چې تاسو راشئ وګورئ. نو ان شاء الله تعالی زبم زم او زما کوشش دا ده چې د خپل علاقې د خپل سیمه امن هم خلکو ته وښیو چې په دا علاقه کې یو امن دی، ځکه چې د شپې یو ډېر غټ ټورنمنټ روان کړی دی او بیا دا هم وګورو هلته کې چې د لیټونو څنګه بندوبه شوی دی، بجلی نشته دی او ځوانان راجمع شوي.
تاسو دا خبره کوله چې دا ډېره دلچسپه خبره، تاسو چې دوی څنګه د لایټونو پروګرام کړی دی، چې رڼا پروګرام څنګه کړی دی؟
بالکل، بجلی خو دلته نشته دی، دلته شپږ ګنټې ورکوي. هغه شپږ ګنټې کې هم په دا روژه مبارکې کې دارنګه بجلی نه ورکوي خلکو ته، چې کومه مطلب د ضرورت دی د خلکو. او بیا هلته کې دلچسپه خبره دا ده چې په جنریټر باندې هغوی میچونه کوي. نو دا ډېره غټه خبره ده چې څنګه تراوی ختم شي په 10 بجې باندې میچ شروع شي، بیا هغې نه پس یو بل میچ کېږي، هره شپه دوه میچونه.